السلام علیکم د ازادي رادیو د ایوی بلیخ پرونی اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته خبرونه او راپورونه وړاندې کیږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو له هر څه مخکې په موکړي خبرونو ته د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپل دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتی تجارتی مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستانی رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتی مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کله بندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پرېښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پرېښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یو تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشینه شول. ترامپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکی هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و واباوري چې ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنه کړې. ځینې څارونکي طالبان د نړیوالو اړیکو د پراخولو لپاره د کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو ته هڅوي.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونسو کولی چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کړي.
په یو بل مطلب کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه د واګا بندر له پرانیستل کېدو وروسته وایي دا یوازې یو ځل اجازه وه.
موږ دپاره د واګې لاره ډېره حیاتي ده، موږ ډېره زیاته مهمه ده او دا د افغانستان دپاره ډېره لنډه لار ده.
له روسیې او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو په اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اروپایي ټولنې او امریکا د وروستیو هڅو له جزئیاتو خبر شئ. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخ کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې وشوه پزشکیان ډاډ ورکړ چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش ډلې پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خپرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې په 13مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امیر خان متفق د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په 18مه د پلاوی په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړي عباده تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ لبیلابیلو ایرانی چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیت
دی وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نه وي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل کڅو هم افغانستان د ایرانی محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلور کلونو په تیرېدو سره ونسو کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19 چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 19 په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د صادراتو پرمخ د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د پرانستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا یوازې د بندو پاتې شویو کنټینرونو لپاره یو ځل اجازه وه او راتلونکې یې معلومه نه ده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې واګه بندر د افغانستان د صادراتو او په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه یې وکړه. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر د دې لارې د بندېدو له کبله دوی ته د لکونو ډالرو د تاوانونو د اوښتو خبره کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بند پاتې شویو کانتینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او د راتلونکي په اړه یې هیڅ نه دی ویل شوي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغې ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې امله لکونه ډالر زیان اوښتی دی.
توقف زمونږ نه د موټر سپمنګ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ګران شو، مارکیټ ته مال ونه رسېدو، مسلسل نور مالونه باد نه شو. لاره بنده شوه، دا د یو ځل دپاره ورته اجازه ده. اما خوش پښتانه چې لاره خلاصه شوه، د یو ځل دپاره هم دغه یو سلو کشمیر کانټینرو ته به اجازه ورکړل شي. نور آینده نه ده معلومه. موږ دپاره د واګې لاره ډېره حیاتي ده، موږ ډېره زیاته مهمه ده او دا د افغانستان لپاره ډېره لنډه لار ده.
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14 دغه موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر اپریل په 13 اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولی و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع شوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف سوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې وایاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په یوه مدته 22 تاریخ وای قبل و تا فلحال
د اپریل 28
تر اوسه هغه زیانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل. بل د هوا د ګرمۍ له امله وچه میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه بیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالاحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل.
پاکستان ہندوستان باندھے خپل دا رخ کو چې باید یتې دا خبر دلار کار سره واخی نه د جنگ دلار.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه صادریږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په روم کې د کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر سورلسم لیو د لوړې د مراسمو په څنډه کې د امریکا لمرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره وکتل. د اوکراین د جمهوري ریاست له لوري د خبر شوي بیان له مخې د دې خبرو پر مهال ښاغلی زلنسکی هغه شرطونه چې د روسیې مرکچی پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې له اوکراین سره د سولې د خبرو په ترڅ کې وړاندې کړي وو غیر حقیقي وبلل. ښاغلی زلنسکی پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اوکراین په رښتینی ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا او د سمدستي او بې قید و شرط اوربند منلو ته چمتو دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکوي چې له ښاغلي زلنسکی سره د وانس او روبیو په کتنه کې همداراز پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو د اړتیا، د روانې جګړې د وضعیت او د اوکراین او روسیې ترمنځ له هرې خوا د زرو تنو جنگي اسیرانو د خوشي کولو د موافقې په اړه خبرې وشوې. د اسیرانو تبادله د استانبول د سولې د خبرو یوازینۍ موافقه وه. د راپور له مخې زلنسکی ویلي دي چې پر روسیې د فشار راوستو ته تر هغه مهاله اړتیا لیدل کېږي چې جګړه یې نه وي درولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ او پوتین له خبرو مخکې هڅه کوي د اوکراین او روسیې د جګړې په مسله کې خپل دریځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دریځ سره همغږی کړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر تیره شپه د امریکا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې په دې خبرو کې د بې قید و شرط اوربند پر اړتیا او همدارس په دې اړه چې روسیا د سولې په خبرو کې اوربند ته غاړه کېنږدي نو باید بندیزونه پرې ولګول شي بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې سبا به معلومه شي چې د روسیې ولسمشر د هغه دیرش ورځني بې قید و شرط اوربند منلو ته چې طرحه یې ولسمشر ټرمپ وړاندې کړې او اوکراین او اروپا یې ملاتړ کړی دی چمتو دی کنه. روسیا چې د جګړې په ډګر کې سوکا خو قاطع پرمختګ کوي ویره لري چې له دې اوربند څخه به اوکراین جګړې ته د ځان چمتو کولو په ګټه کار واخلي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ پر دې هیواد د روسیې د بېساري پوځي حملې خبر ورکوي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې روسیې د مې د 13مې په شپه د 203 بي پیلوټ الوتکو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په دې حملو کې په پلازمېنه کیف کې یو ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان شوي دي. پر دنیپروپتروفسک او دونیتسک سیمو هم حمله شوې دي. اوکراین ویلي دي چې د روسیې 88 ډرونونه یې ویشتلي او 128 نور د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د چارو یو شمیر پوهان وایي لروسی او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو پراخول د طالبانو د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپل نړیواله انزوا کمه او د افغانستان له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ لیدنې، غونډې او تعاملات په بېساري ډول زیات شوي دي. د دوی خبرې اترې ډیری د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د انرژۍ د پروژو، د پولو پر امنیت او د ترانزیت پر مسایلو متمرکزې دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جانباز د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په پرتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د یوې خوا خو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په طرف کې غواړي چې په رسمي توګه پیژندل شي، خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګریوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ د رامنځته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د مې په 18مه په کازان کې په 14مه نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټکو واله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوي خبر پاڼې له مخې ملا برادر خبریالانو ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تتارستان او موروثیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګۍ له ځینې روسي چارواکو سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د مې په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤول حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورنۍ اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
تر کومه چې قوي اقتصادي بیا رغونه رامنځته نه شي، د لنډمهالي پروتوکولونه هغه هم د زبرځواکو هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه، بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمید الله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د یو سلو شل میلیونو ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې په خو خې ګڼل کې دي. ظاهرا د ترهګرو ډلو لنملړه د طالبانو د نوم دل ریکول ورسته چې د اپریل په 18 د روسیې د ستر محکمې لخوا اعلان سو نوري هم خېسوي دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هېوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میدان او کاغذلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستای راپور په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې درې اونۍ مخکې پیل شوې د مرکز اروان د ورغه کلی د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. د سیالۍ چې د دې ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا جوړې شوې وې مخې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو مادي او معنوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو او همداراز د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅولو، بلخوا لوبغاړي هم ولس ته د دا ډول مهمو ټولنیزو پیغامونو پر رسولو او د فوټبال د پرمختګ لپاره دا ډول لیګونه او سیالۍ ګټور بولي.
د خوست په امونی لوبغالی کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت 6 ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغی کلی او د لکړو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلی لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعه کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال راډیو ته وویل
رستای کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطره د مهاجر لیگ نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو وړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوستی دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، رنگ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کول شي چې ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل
بس ډېر خوښ یم چې دغه ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دغه ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان د خپل کوشش دا کوي چې دغه ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسوي. دغه ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبری کې زمبر د والیبال میدان، مستخل کوم د والیبال میدان، سپیرا سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1920 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
آزادي رادیو
د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. قدر منوریدونکو، په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړې مرکې اورېدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
ازادی میلمه د دیونه خبرونه ته ستړي مشهي. اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت دی په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره، هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو. په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود.
هو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یاد ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا دې لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وه، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پیل کړلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، اولته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهن و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغه حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
صاحب یو ډېر جالب نقطه بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وو هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخاله. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. که رښتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت کې یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یعنی 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلي وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې سایر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو، یا خو دا چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې وو هغه خبرالل یو ساعت به وو بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو، هم دیني درس ویلې، هم بله ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه وو چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی وو. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي، او په شاعرۍ باندې بوخت دي، او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم، یا لیکوالو نه، فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي، او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده،
غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ام صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساتل وسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسه او هغه پسې سره کېږي چې دا تنده مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو په کې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیسته د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې الخونه به ایستوي خو بیا ما ته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د وته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران ممکن اصل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس په شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما دی اونۍ خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر، بیا به پی غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
نه